د پروان ولایت پولیسو ننګرهار ولایت ته د لسکونو کیلوګرامو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د پروان ولایت د امنی قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې څلور کسان چې غوښتلې اویا کیلوګرامه چرس او 480 ګرامه شیشه د یو موټر په واسطه له شمالي ولایتونو څخه ننګرهار ته قاچاق کړي، د سالنګ په سیمه کې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو نیولي دي. په وروستیو میاشتو کې د پروان ولایت له لارې د افغانستان له شمالي ولایتونو څخه ختیځو او جنوبي ولایتونو ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی. د نشي موادو د قاچاق په تور لسنه له دوسیو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد محیط ازادي رادیو ته وویل، تیرونه لاس کسان چې د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو لخوا د نشي موادو د نهو پیښو په تړاو نیول شوي ول، د نورو څیړنو لپاره عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شول. له نیول شویو کسانو سره 3 کیلوګرامه هیروئین، 25 کیلوګرامه تریاک، 230 کیلوګرامه چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 9 لیټره الکولي مشروبات، 390 د نشي ګولۍ او 1000 لیټره تیزاب ونیول شول. خغلی موحد وای د دې مرکز محکمو په علنی غونډو کې یو شمیر تورن کسان په جزا محکوم کړل. هندوستان ته څلور تنه د هیروینو د قاچاقو په تور ونیول شول. د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر د سرحدي پولیسو په هغه خبر پاڼه کې چې ازادي رډیو ته لیږل شوی راغلی چې په لومړۍ پیښه کې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې یو کیلو او 180 ګرامه هیروین په خپلو خېټو کې د حامد کرزی د نړیوال هوایی ډګر له لارې هند ته قاچاق کړي. دغه ډول په دوهمه پیښه کې دوه تنه چې 90 ګرامه هیروین په خپلو سفری بکسونو کې ځای پر ځای کړي ول، د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نیول شویو نشه یي موادو سره یو ځای عدلي او قضایي مرکز ته لیږل شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې یو تن له بدخشان څخه تخار ولایت ته د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شو. د بدخشان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امیر نثار احمد جهانگیر ازادي رادیو ته وویل، یو نیم کیلو چرس چې په یو کورلا موټر کې ځای پر ځای شوی او غوښتلې د بدخشان ولایت له کشم ولسوالۍ څخه تخار ولایت ته قاچاق کړي، د کشم پولیسو ونیول. د یادونې وړ ده چې په دې پیښه کې موټر چلوونکی هم د نشي موادو د قاچاقو په تور نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو ورکول.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 3 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي.
په بغلان ولایت کې د معتادینو ډیروالی
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
د سګریټو د پریښولو په اړه د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه،
داسې خلک هم شته چې په ورځ کې 50 سګریټ څکول خو دفتنې ترکو هیڅ مشکل ورته پیدا نه شو، او داسې کسان هم شته چې 50 ورې ترکلې خو یو 50 ورې بیا ونیولې ده، بیا سګریټ شروع کړی.
د محمد طایر په نوم د موتاد خاطره به واورو.
دا وکاله په دغه کاله ماز دا وعده کړی ما کوته شی نور ور د پلار می او پاس وخت قشران وډونو رام د خپل بیا شراک،
او د خبرونه په پای کې ډرامه هم لرو.
خیر دی کاکا، کدو هم منزل ته خفت نشم پورته کولای، لوخي خو منزلای شم، خوخته ته خو باور کولای شم، کارګر ته خو بر اورلای شم، دا ټول کارونه کولای شم.
وست خبرونه لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د زراعت وزارت په هغو سیمو کې بزګرو ته د زعفرانو بوټي ورکوي چې تر دې مخکې هلته کوکنار کرل کېدل. د زراعت وزارت ویاند اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل، دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې د 245 ټن زعفرانو د بوټو ویش پیل کړی چې هدف یې په افغانستان کې د زعفرانو د بوټي رواج کېدل دي. د ولسي جرګې یو غړی وایي، د دې لپاره چې دا بوټي ښه نتیجه ولري او د کوکنارو د بوټي ځای ونیسي، باید حکومت له هغو بزګرو سره جدي چلند وکړي چې کوکنار کوي. په دې اړه مرسجل ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاستر نکی وړاندې کوي.
د افغانستان د زراعت وزارت غواړي چې د زعفرانو رواج کېدلو د ستراتیژي لمخې د زعفرانو کښت د ناامنو سیمو په ګډون د هیواد 3 ولایتونو ته وغځوي. د زراعت وزارت وین اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل د دې پروګرام لمخي بزګرو ته د زعفرانو سلګونه میټریک ټنه بوټي وړیا ورکول کیږي. د دې هدف دا دی چې دا بوټي د ریواج کېدلو ترڅنګ د کوکنارو د کښت لپاره یو ښه بدیل هم سي. خاغلی رستمی زیاته کړی چې د پلان لمخي به پراتلونکو دریو کالو کې د زعفرانو حاصلات 400 میټریک ټنو ته ورسیږي.
زراعت وزارت پلان لري چې د زعفرانو 245 میټریک ټنه بوټي د هیواد په 30 ولایتونو کې بزګرو ته وړیا ورکړي. دا مهال دا بوټي په ډیری ولایتونو کې ویشل شوی او دا بهیر به په پاتې نورو ولایتونو کې هم روان وي. د زراعت وزارت ټولې پروژې د کوکنارو لپاره غوره بدیل دی او دا پروژه به د هیواد په 30 ولایتونو کې عملي کیږي. تیر کال مو 10.6 ټنه تولید درلود او پروان کال کې به تر دې هم ډیر شي.
خغل رستمی زیاتوي چې د افغانستان زعفران په نړیوالو بازارونو کې په لوړه بیه خرڅیږي او د هر کال په تیرېدلو سره زموږ صادرات ډیریږي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د هیواد په شمال کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ځینو مسؤلونو خبر ورکړی و چې د دې ولایتونو بزګران د نشئی موادو کښت ته زړه نه ښه کوي او وړاندیز یې کړی و چې که دولت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته وکړي نو نور به تریاک نه کړي. د افغانستان د ولسی جرګې غړی چمنشاه اعتمادي وایي د بدیلو کښتونو د پروګرامونو عملي کولو لپاره باید منظم پلانونه جوړ او باید د دې پروګرامونو تطبیقونکې ادارې لاسونه سره ورکړي. ښاغلی اعتمادي زیاته کړه
ناامنی تر ټولو عمده او د بحث وړ موضوع ده. ډیری کوکنار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې هلته ناامنی ډیره ده، خو باید په یاد ولرو چې خپله نشئی مواد هم د ناامنی لوی عامل دی او هغه ډلې له دې لارې تمویلیږي چې په ناامنی کې لاس لري. نو ویلی شو چې ناامنی او نشئی مواد یو له بل سره تړلي دي.
د زراعت وزارت وایي دوی هڅه کوي بزګرو ته زمینه برابره کړي چې د بدیل کښت حاصلات په هیواد کې دننه او نړیوالو بازارونو ته ورسوي. دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې له 100 ټنو تولید شویو زعفرانو څخه 8 ټنه یې نړیوالو بازارونو ته صادر شوي دي.
محمد ایاز ترنکو چې د زراعت وزارت لخوا بزګرو ته د زعفرانو د بوټو په اړه راپور راوړوه. اوس بغلان ولایت ته ځو او هلته مو د محتاجینو له حاله خبرو. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ریاست وایي چې له 2 کالو راهیسې په دې ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی. د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې رئیس فضل الحق اندرابی ازادي راډیو ته وویل په روان شمسی کال کې په 1000 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی او د محتاجینو شمیر هم تر 2000 اوښتی دی. له بلې خوا د دې ولایت اندراب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې نشئی مواد آسان او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو محتاجین هم ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه بشیر احمد غزالی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د بغلان ولایت د اندراب ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره 15 کاله مخکې په دې ولسوالۍ کې انداچ یو موتاد هم نه و، خو له ایران څخه د مهاجرینو په راستنېدلو سره په دې سیمه کې معتادین ډیر شوي دي. په دې اړه د اندراب ولسوالۍ دوو تنو اوسیدونکو محمد حکیم او محمد هارون انوري ازادي راډیو ته وویل
د معتادینو شمیر تر پخوا ډیر شوی دی. که ځوانانو ته وګورئ نو په سلو کې ډیر شي په نشو اخته دي.
په اندراب ولسوالۍ کې ډیری معتادینو له بهر څخه له ځانونو سره د احتیاط سوغات راوړی دی. دې معتادینو له ایران څخه احتیاط له ځانونو سره راوړی.
اندراب د بغلان ولایت یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې تریاک پکې کرل کیږي او اوسیدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، ځکه نو معتادین ډیر شوي دي. د اندراب ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالاحمد په دې ولسوالۍ کې د معتادینو د ډیروالي دلیلونه جګړه، بېوزلي، بیکاري او د نشئی موادو د خرڅونکو او قاچاق کوونکو په نیولو کې د دولت بېغوري بولي. دی وایي
که دا ځوانان په کارونو مصروف شي نو طبیعي خبره ده چې له نشو څخه لري کیږي او پر دې کار هم سترګې نشو پټولی چې د ولسوالۍ د بازار په څنډو کې نشئی مواد خرڅیږي. که دولت په لرې پرتو سیمو کې مخنیوی نشي کولی، د ولسوالۍ بازار ته نږدې خو یې مخه نیولی شي. دا چې ولې مخه نه نیسي خپله لاس پکې لري او یا احساس نه لري.
د بغلان ولایت د اوسیدونکو په خبره په وروستۍ لسیزه کې روانې جګړې سلګونه ځوانان وژلي او د دې سیمې کاري قوه چې ډیری ځوانان دي په نشو وخته کړي او په تدریجي ډول یې د مرګ کندې ته ور روان کړي دي.
معتادینو خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی. ځینې شیان چې په جماعتونو او میلمستونونو کې پراته وي دوی اغلا کوي. سهار چې ګوري هیڅ هم نه وي، او دغه ډول یې په کلیو کې خلکو ته ډېرې نورې ستونزې هم پیدا کړې.
خو د بغلان ولایت د امنیه قمندانې ویان زبی الله شجاع وایي چې دولت د نشه موادو د قاچاق کوونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي هڅې کړي او ډېر کسانی نیولي او محاکمه کړي دي.
موږ د روان شمسی کال په جریان کې د نشه موادو څو داسې قضیې لرو چې خلکو غوښتل نشه مواد قاچاق کړي. موږ دوی نیولي او د مخنیوي په برخه کې جدي هڅې روانې دي تر څو نور هم قاچاق کوونکي او خرڅونکي ونیسو.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس فضل حق اندرابی د معتادینو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي سره له دې چې د معتادینو کره شمېر معلوم نه دی، خو بیا هم ښایي له شپېتو بیا تر اویا زرو پورې کسان په نشو اختوي.
زه له نشه یي موادو سره د مبارزې د یو مسؤول په توګه د معتادینو د ډیروالي په اړه اندېښنه لرم. له بده مرغه چې له 1304 نیوم شمسی کال راهیسې په بغلان ولایت کې د کوکنارو کښت نه دی اړول شوی.
د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې رئیس په دې برخه کې د مرکزي دولت جدي مبارزه غواړي او زیاتوي چې که د کوکنارو کښت اړولو ته پاملرنه ونه شي نو په راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو کښت څو برابره ډیر شي.
مسکا هوتک وه چې په بغلان ولایت کې د معتادینو د ډیرېدو په اړه یې راپور راوړوه.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو لاله مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له 3 تر 4 بجو ته د غشمیرو لاله له مخسره په اړیکه کې شي. 0999 15 30 40 0999 15 55. اوی هم د ازادي راډیو د فیسبوک پانی لاله خپل پوښتنه له مخسره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ صفو خبريږي. اوس به د سګریټو د پریښولو پر لارو چارو خبرې وکړو. طبي ډاکټران باور لري چې د انسان په بدن کې د نیکوتینو کموالی، رواني ستونزې او سګریټو ته آسان او ارزانه لاسرسي د دې لامل شوی چې اوس ډېر ځوانان سګریټ څکوي. دا چې ځینې خلک ولې سګریټ نه سي پریښولای، آیا سګریټ هم د نورو نشو غوندي د ډیټاکس یا زهري ستلو مرحله لري؟ ایا داسې درمل هم ستا چې د سګریټ په پریښولو کې مرسته وکړي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکړه ډاکټر شبیر احمد سروري سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې سګریټ څنګه پریښولای سو.
د بیماری ته څوک اخته شو لکه داسې مریض دی لکه شکر مریض، که دوی هم پرهیز پاته شو دایمي جوړ دی، که هر وخت پرهیز مات کو بس په هغه وخت بیرته مریض دی. د دوی دپاره ښه لاره همدغه دی چې دوی خپل مصرف په تدریجي توګه کم کړي. یوازې کولای شي چې بله طبي مرسته نه هغه دې قطع کړي. او د جامعې په کچه باندې موږ کولی شو چې د سګریټو یا د تنباکو د محصولاتو دا کوم داسې په فریمانه اندازه چې بازار کې پیدا کیږي یا هر دوکان خرڅوي دا محدودیتونه وضع کړو چې اجازه نه وي او قیمت لوړ وي او هر چې ته پیدا نه شي. دا اقدامات کولی شي چې هم ترویج کړي او هم مخنیوی وکړي.
ځینې خلک باور لري چې سګریټ باید په تدریجي شکل پرېښودل شي، دا نظر څومره علمي دی؟
دا روش زیاتره زیاتره هغه کسان ته ډیر ښه دی چې هغه اوږدمهال سګریټ استفاده لري او په یو ورځ کې ډیر سګریټ څکوي. دوی دپاره په یو وار پرېښودل مشکل دی. ښه لاره دا ده چې دوی په تدریجي توګه یې کم کړي او تر هغه آخري حد پورې چې ورسوله بیا یې قطع کړي. دا اعراض چې ورته پیدا کیږي لکه بېخوبي، لکه د سترګې پرابلم او یا لکه تشویش و نارامي، دا شیان په دوایي او په دا شیانو علاج وشي چې هغه ته آسان وي. خو هغه کسان چې کم وخت کېږي چې استفاده کوي هغوی بله دې روش هم کولی شي چې ترک کړي.
که سړی ډیر کلونه سګریټ څکولی او یو دمې پریدي، د دې بل کوم ستونزه سره مخ شي؟
مخکې داسې فکر و چې نیکوتین لکه د ځینو موادو رواني احتیاط لري خو فزیکي احتیاط نه لري، مګر تازه تحقیقات دا ښودلی ده چې نیکوتین قوي فزیکي احتیاط هم لري او رواني احتیاط هم لري. رواني احتیاط همدغه دی چې څوک مخکې سګریټ مصرف کوي که نن نه کوي نو داسې ښکاري ورته چې یو شی ورک کړی. خو فزیکی احتیاط په دې مانا چې که هغه شی ورته ونه رسیږي نو فاجعه به باسي، خوب نه راځي، سترګې به یې سري، زړه ټکان به یې زیات دي، اشتها به یې خراب وي، یو رقم گیچو گنگ سی حافظه به صحیح کار نکی دا هغه نخ نخانی دی چی وجود دی په جنجال پاته دی یعنی فیزیکل مشکل لري اوس معلومی که چی تنباکو دواره لري
ایا سګریټو ته ورته داسې څه ستاسي د سګریټو بدیل وي او ځان یې تر سګریټو کمی
اوس بدیلونه راغلی دي په بازار کې ستا لیکن باید فرق وکړو د بدیلونو یو رقم بدیلونه دي چې کمپنی یې جوړ کړی لکه برقي سګریټونه لکه هغه کوچنی سګریټونه لکه هغه د پاڼې سګریټونه دا ټول هغه بدیلونه دي چې هغه تجارتي کمپنی خلکو ته تبلیغات کوي خو دا ټول هماغه ضرر لري چې سګریټ لري یو هغه بدیل دی چې د طبي له لحاظه او دوی ته تداوی برابروي لکه د نیکوتین چسب لکه د نیکوتین تابلیت او یا دا ساجقونه چې دي دا دود نه کوي خو د هغه کسان چې کوم تنباکو ته عادت لري د هغه نیکوتین ضرورت رفع کوي په دې مانا چې اشتهایي سګرېټ ته نه راځي
ایا سګرېټ هم د نورو نشه یي موادو غوندې د ډیټاکس یا زهر ایستلو مرحله لري
د ډیټاکس خبره چې موږ کوم کوو یعنی د بدن نه د زهر د ایستلو مرحله یموږ وجود هم مخکې له سګریټو هر څه نه نیکوتین لري دا نیکوتین د باندې نه تیار راځي موږ وجود ته ځي نو د نن هم د دا نیکوتینو کاروبار هغه په ټپه ولاړ دی نو سړی ته یو بحران پیدا کیږي ښاري کې چې خوب درته راغلی ده لکه سترګې سره کیږي لکه خستګي احساسوي دا خبرې ټول د هماغه کمبود نه پیدا کیږي چې بیا یو څو درې څلور ورځې تیرې شوې بیا نو وجود پوهیږي چې مثال نو خپل کاروبار لیک شروع کوي د ضرورت په اندازه د مواد تولیدوي دوباره سړی په حال راځي لیک دغه دورې ته موږ د زهر استلو دوره وایي
ځینې خلک ولې سګریټ نشي پرېښودلی
ځینې کسان د ارسی له لحاظه نیکوتین کچه کم دی دا کسان د فاملی له لحاظه چې وګوري لکه چلم په کور کې رواج دی لکه سګریټ اسکی پزې توبکو دا شیان ډېر استفاده په فاملی توګه په هغوی کې لیدل کېږي دوی نیکوتین کچه په وجود کې کم دی نو دوی د باندې نه نیکوتین ډېر ښه دوی ته مزه کوي او دوی چې هغه نیکوتین اخلي ښه کاروبار کولی شي په ځینې وخت کې دا خبرې نه وي دا پوره وي خو د خلک ژوند له جار و جنجال سره ډېر مخامخ په مجموعي توګه بې امنی و فقر و تنگنیستی و بیکاری و دا خبره چې دا خبره خلک پریشانوي او دوی داسې فکر کوي چې د دوی د پریشانۍ لپاره سګریټ دوی آرام کوي بعض این روانی ناروغه دی لکه استراب، خفگان چه دوامدار این و دا خلق به دوامدار دیده کمال رو دی پارا سگریت سکی
سگریت پری خودل سمر وقت قواری
داست خلق هم ستا چه پا ورز که 500 سگریت اسکول خود دفتن ترکو اس مشکل و دتا پیدا نشو او داست کسان هم ستا چه 500 سواری ترکلی خو یو 500 سم وره و بیا اونی بلایی ده بیا سگریت شروع کلی نو دا په دیال لري چې د فرد عزم اراده آگاهی او د هغه د پختگی دا شیان ټول لاس په لاس یو بل سره اړیکې لري او بالاخره د سګریټ د ترکولو یا نه ترکولو باندې تاثیرات کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید قاچاق استعمال او په وړاندې د روان مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12 نیمو تر 1 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ
د سګریټو د پریښولو په اړه مول محمد یاستر نکسره د ډاکټر شبیر احمد سروري مرکه اوریده او وست خاطرې واردی د کندهار ولایت محمد طاهر ته نشه مخکې د فوټبال ټیم درلود خو اوس به خې د ورزش له ډګره وتلې دی د وای چې په خویا سګریټ لانس کول خو اوس په هیروینو موتات سوې دی دا چې د چاپ نه شو وخت کړ او اوس یې کورنۍ څنګه چلند ور سره کوي په دې اړه زم له همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړی دی
زما نوم محمد طاهر دی کندهار کې په اول نه یک په چونی کې ما کړ ما بس ته ټیم د فوټبال درلود ما سګریټ نه نسکول بالا دې باندې بال د لاس په خطاس کول ما دې دوه کال په داوس کې نشه پرې شو د دا ځای وته دی وم بابا مې وفات شو برته مې دغه دغه م شروع چر سمې اول شروع کړ بیا تاریاکس بیا تاریاکس کریستال په غش پوت د کریستال سره بیا دغه نورینو تر واوښتم دا وکاله په دا ته کال ما چې دا واده کړو ما کوته شې نور ور د پلار مې وفات شو کشر کشرانو ډونو رام دا په تای وې شراک ګذړانیا بل سرای ترا واړول دا پلان شم زرا غلیم دا اكيد نه مې د چ بیا بنشانه کوم د باندې من شامه پرې شو چې هغه پر دکانه خلک شنه سپه شاخ لا کې راته کتل سلام به مروا چې نبی له کولم نیم ساته د دکان خرګو مشران شپم جوړو د مزم په نشبر تخت تاسو ما غوته به سلام مروا چې د ما چې خو به مال کې مخ به واره بیا په دا وس کې زه دغه ستړي کړم زه تلم توت می راوړل دانه گی می کول ځان په ساتي ما درنه نغلا نه د کړې بیا زه روزانه کوم نشکوم خپل د ورور سره روزانه ده تنه پر کشنیان لبیا د بیم اپ چات په عزت نه بود کشران ل وام لاس را واچ ویرم لا اچ نشان نه کوم مرشل پنځویز بانان په وکور وزنه نو زه ما زمان می بلد کرکټ بی دشان وا خدای ته ولار زه غول سات را سره چی چې نشکوم ګرد بد را سبړي
عدالت او له فساد سره مبارزه که غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لالارې مسولینو ته ورسوي نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لالارې له موږ سره په اړیکه کې شئ 0999 شل 15 دېرش څلوېښت 0999 اته سوه دوه ویشت اوه سوه پنځه پنځوس او یا هم د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ www.facebook.com/azadiradio
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره په ځله پوره ډرامه لرو د ډرامیک صدا چې د چیل اسکرن سراج یو بیا وزله ماشوم دی د یو مور او دوی کوچنی خوندې لري سرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور روډي هم د پرغاړه ده د یو ورځ د کار لپاره له کوره وځي بس هغه چې له همدې ورځې څخه ژوند نیکمرغه کیږي دا چې د سراج ژوند ولی او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو
کاکا سلام علیکم
وعلیکم سلام والک خیریت و څنګه راغلی
په کار پسې ګرځم دا کور څوک جوړوي
دا کور زه جوړوم خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم
څنګه کار ته کله کار کولای شي
ا ته دې ته بل څه نه وکړه اره ورسپدي شخوا سیمه کې کار کوم
پف دا لاسونه خو درشتیا هم سوان غو نزدیک شوې دي په دا کوچنی ځان به ته څنګه کار وکې ته غلوی کارګرو ته وګوره خولې ور باندې را ماتې دي او لستړیا ستمیږي
خیر دی کاکا که دوه هم منزل ته خښت نشم پورته کولای لوخی خو مینځلی شم خښتو ته خو باور کولی شم کارګرو ته خو بر اوړلی شم دا ټول کارونه کولی شم
ګوره بچیا دا عمر ستا د کار وخت نه دی ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې
مکتب خو مې ډیر خوښ دی خو مجبور یم چې کار وکړم که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري
ولې پلار دې چیرې دی
پلار مې کور ته نه راځي زه مې د مور مشر زوی یم د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده
یاره بچیا سخت دی خفه کړم د یو سو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه ها واخله
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی زه چاره ورځ له کوره راوځم مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه پام کوه چې خیرات نه غواړې د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تیریږي
عجیبه غیرتي ماشوم دی که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې خو دی ورته ګوري هم نه
کاکا پر ما نه وخته کېږي که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم
کور مو چیرې دی
دا هغه جی کور څنګه ته یو کنډواله ده یواځې یوه د خټو کوټه لري هلته اوسېږو
درځه بچیه چې په موټر کې د کور ته ورسوم
نه کاکا زه تش لاس کور ته نه ځم باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم
راځه بچیه مه وارخطا کېږه بیرته دې راولم یواځې غواړم چې کور مو ووینم
سمه ده کاکا راځه چې ولاړ شو
ها دا ستاسو کور دی ته درګه زه دا موټر غو خو دروم ته د مور را خبره کړه
سما ده کاکا ته درګه چې دروازه وټکو
ا دادې درغلم
بچی دا کور مو په کرایه نیولې دی
نه کرایه نه ورکو یا چا مو فرا کړای دی
تو کې
مور زه یې بسراج
سویا نن ولې دومره وختي راغلی
کار ته ولاړم لا غیخ و یو کاکا په موټر کې راوستل وای لغوارم چې ساسه ګورو ګورم
دا سړی څوک دی او نه ویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشې؟
خیر اوسې، ته هم ستړی مشې.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل یې پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته، دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، لی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه، تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وریندارګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
بلې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډوالې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شمه.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي، ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی.
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
توکو شنبه ورځ په شهادت ورسېده او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزاد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې وبینئ. ازادي